بسم الله الرحمن الرحیم. ګران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږ څلویښتم څخه تر یو سلو اته څلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکی او مهربان دی. له دې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتي نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حد تیری دل وبخه مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکه ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. لدی عمل خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او لدی غره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای هم دغه شانتا نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران د پښتو خبرونه خوږو مینهوالو هم چې مې اف سره د نور انډیوالو نو ښه او نیک مرغه ورځ درته غواړي. دوستانو نن د شروع ورځ چهارشنبه د 1402 هجری لمریز کال د مرغومي یا جدې د میاشتې شپږمه نیټه ده چې د 1445 هجری قمري کال د جمادی الثانی له 14 او د 2023 میلادي کال د دسمبر له 8 نیټې سره سمون خوري. زموږ په دې یو سات خبرونه کې چې څو شپې وړاندې د قرآن مجید په تلاوت او ژباړې سره پیل شوي، ورپسې درته سیمه ییزو نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. له خبرونو وروسته یوه سیاسي تبصره لرو چې د پاکستان د عمومي انتخاباتو او د سیاسي ترنګلتیاو په باب ده. بیا هم تاریخ پاڼې پروګرام ته یوه ځغلنده کتنه کوو او ورپسې هم د میرمنو د رول او ځانګړنو په باب ریحانه نومې لړۍ نننې برخه اورېدلی شي. بیا هم د لمر په حضور کې نومې لړۍ کې د کرمان او خوزستان له خلکو سره د رهبرۍ د ستر مقام د لیدو کتو د لیتوګو په اړه مطلب هم دراورو چې زموږ د یو ساته سهرنه پښتو خبرونه هم ورسره پای ته رسیږي. څو شپې ورسره بیا ستاسو خدمت ته حاضر یو. اوس هم په تهران کې د سهار شپږ بجې وروسته سیمې زو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغوړو. سر کې هم دا مهم خبرونو سره ټکی دا سردار سید رضی موسوی په شهادت کې به وحشي سیونست رژیم جنایت بے جواب پاتې نشي. د تیونس ولسمشر وایي هغه څه چې په غزه تړانګي کې روان دي د انسانیت په ټنډ یو داغ دی. ایران له افغانستان سره اقتصادي ملګرتیاوي لا پراخوي او په نایجیریا کې د وسلوالو جنایتکارو په لاس د وژل شویو کسانو شمیر 300 تنو ته ورسیده. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته خلیوي وړې شان د میروس. د ایران د اسلامي جمهوریت د پوز لوی درستیز د شهید سید رضی موسوی په شهادت کې د جنایتکار سیونست رژیم جنایتونه یو ستراتیژیکه تیروتنه وبلله. سردار باقری په سوریه کې د ایران د اسلامي انقلاب د سپاه پاسدارانو د یو پوځي سلاکار سردار رضی موسوی په شهادت کې د سیونست رژیم جنایت یو ستراتیژیکه تیروتنه وبلله او ټینګار یې وکړ. وروستي بدلونونه دغه وحشي رژیم دې مرحلې ته رسولې دي چې هر ډول ترهګر او لیونتوب څخه ډک اقدامات به نیوازی د دوی له سربدالۍ سره کوم مرسته ونه کړي، بلکې د ځان په ضد به د مقاومتي چورلیز د کلابندۍ په نوره هم تنګ کړي. د اسلامي انقلاب سپه پاسدارانو هم په یوې اعلامیه کې ویلي دي د شهید سردار موسوی د شهادت په مناسبت مبارکي او تسلیت ویلي او روښانه کړي ده چې سیونیست رژیم به د دغه جنایت تاوان ډیر زر ورکړي او دغه جنایت به ډیر زر غاښمتونکی ځواب ورکړي. د فلسطین د مقاومتي چورلیز د مبارزانو په عملیاتو کې د جنایتکارو سیونستانو نور 15 ټانکونه او پوځي ګاډي تباه شول. د فلسطین اسلامي جهاد غورځنګ پوځي کنډک سرای القدس ویلي دي د حماس غورځنګ د الاقسام کنډکونو سره په مشترکو عملیاتو کې د غزې ترانګې په شمال کې په جبالیه سیمه کې د نیواګرو پوځیانو 15 پوځي ګاډي په شیش کې راوستي او لوله پای کړی دی. د فلسطین سامان نیوز خبری اژانس راپور ورکړ پرون د یاسین 1015 او ټنډروم توغندیو په وسیله د اسرائیلو د پوځ په ضد په عملیاتو کې ورباندې غوره جوړه شوه او په نیوکی ټاټوبو کې ډیر ویره او وحشت رامنځته کړ. په دغه راپور کې ویل شوي دي د سرای القدس مجاهدین پرون سهار وختي هم له سیونیستي رژیم عسکرو سره ونښتل چې د خان یونس په ختیځي او شمالي چولیزونو کې باندې یرغل کړی وو او په ټانګ ضد ګولیو سره او اټوماتیک وسلو سره د هغوی تجهیزات په شیش کې راوستل چې یو شمېر یې هم په نښه کېدو سره لوله پا وسوځېدل. همداراز د القسام کنډکونو په خبرتیا کې هم راغلی دي په البریج کیمپ ختیځ کې د واشي سیونسري رژیم یو مرکوه ټانګ په بم سره لزولې او په کې موجود عسکر هم جهنم ته رسیدلی دي. ورم ورځ هم په غزې ترانګ کې د سیونسري رژیم و مرکوه ټانکونه د مبارزانو په شیش کې راغلي او تباه کړی شوي دي. هغه څه چې په غزې کې روان دي د انسانیت په ټنډې بدنما داغ دی. د الجزایر ولسمشر له فلسطین څخه د خپل هیواد په ملاتړ باندې په ټینګار سره وویل هغه څه چې په غزې ترانګې کې رامنځته کیږي د بشریت لپاره ننګ او پیغور دی. زموږ خبریال راپور راکړ د الجزایر ولسمشر عبدالمجید تبون پرون د دغه هیواد په پارلمان کې په خپل وینا کې د دې خبرې په کولو سره چې روښانه کړه مونږ له فلسطین سره ولاړ یو څو مونږ په فلسطین کې د شهیدان کړی شو او مونږ به هیڅکله هم فلسطین یوازې پرې نه ګو. د الجزایر ولسمشر د خپلې وینا په دوام کې د هغو کابو لس زره ماشومانو شهادت ته چې هیڅ ګناه یې نه درلوده او د واشي سیونسري رژیم په بې امانه حملو او بمباریو کې قرباني شوي دي اشاره وکړه او وی ویل چې سیونسري رژیم به ډېر زر د ماشومانو د وینو په سمندر کې غرق شي او لمزه کې به یې نامه هم ورکه شي. هغه یو ځل بیا د مسلمانو ملتونو په تیره بیا د اسلامي ملګرتیا موسسې د غړو هیوادونو د یوه خلا کېدا او یووالي په زور ټینګار سره وویل د اسلامي امت له بې اتفاقۍ او تیت پرکوالي څخه د دغه رژیم ناجایزه ګټه پورته کوي او پر فلسطیني مسلمانانو یې ژوند تریخ کړی دی. باید اسلامي امت په دې اړه کوټلي او جدي اقدامات وکړي. د یمن مبارزانو د نیوکی ټاټوبو په لور د تلونکو تجارتي کښتیو په ضد نوي عملیات وکړل. د یمن د ملي نجات پوځ ویندوی جنرال یحیی سری بیګا په یو لړ څرګندونو کې د نیوکی ټاټوبو په لور د تلونکو تجارتي کښتیو په ضد د نوي عملیاتو خبر ورکړ. ارنا خبری اژانس راپور ورکوي له درو خبرداري وروسته د ایم ایس سی یونایټیډ تجارتي کښتۍ د یمن د مبارز ځواک د توغندیو په شیشت کې ورغله او ټارګټ شوه. هغه وویل د یمن وسلوال پوځ د نیوکی فلسطین په جنوب کې واقع عمل رشراش سیمه یعنی ایلات او څو نورې سیمې هم د ډرونز په شیشت کې راوستې او باندې سخت گزارونه وکړل. جنرال ساری دغه راز وویل د یمن د وسلوال پوځ دغه ډول عملیات د فلسطین له ملته د بشر ملاتړ په لړ کې دي او د اسرایلي کښتیو او نورو هغو کښتیو په ضد چې نیوکی فلسطین یا نیوکی ټاټوبو په لور حرکت کوي د مونږ کوټلي او سخت عملیات به تر هغه وخته دوام ومومي چې د فلسطین د غزې ترانګې د مظلومو خلکو کلابندي ختمه شوي او هغوی ته د خوړو او درملیزو کارونو ترسیل برابر شوی نه وي. ایران له افغانستان سره اقتصادي ملګرتیاوي لا پراخوي. د ایران د اسلامي جمهوریت د خراسان رضوي ولایت د اقتصادي فعالانو د افغانستان د خارجه وزارت له سرپرست امیر خان موتکی سره په ګډه غونډه کې د دواړو هیوادونو د اقتصادي ملګرتیا او پراختیا ټینګار وکړ. د افغانستان د خارجه وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره د ایران د خراسان رضوی ولایت د یو شمیر افغان فعالانو مشترکه غونډه پرون جوړه شوه. زموږ خبریال راپور راکوي، د خراسان رضوی والی یعقوب علی نظری په دې غونډه کې وویل خراسان رضوی هم پوله افغانستان سره د دواړو لورو اقتصادي مراوداتو لپاره ډېر ښه فرصت برابروي. هغه وویل له یو بل سره سود د تجارتي اړیکو د پراختیا لپاره ایران او افغانستان د خلکو دلچسپي د خراسان رضوی لپاره د دغه فرصت برابرول دي. دا خراسان رضوی والی وویل کله افغانستان سره له خپلو تاریخي کلتوري او اړیکو او جغرافیایي موقعیت او توانمنیو څخه په استفادې سره له افغانستان سره د اړیکو په پراختیا مخکښ یو، څو د دواړو هیوادونو خلک ورڅخه ګټه پورته کړي. د افغانستان د خارجه وزارت سرپرست هم په دې پرونی مشترکه غونډه کې وویل د طالبانو حکومت له ګاونډیو هیوادونو او د سیمې او نړۍ له نورو هیوادونو سره د انډولیز اقتصادي سیاست وړاندې کړی دی او باوري دی چې په نورو هیوادونو سره د اقتصادي اړیکو چورلیز باید داسې تعریف شي چې دواړو لورو ګټه ولرل شي. امیر خان متقی د ترانسپورټ او ترانزیت په حوزو کې د افغانستان ظرفیت ته په اشاره سره وویل پروګرام لرو چې په افغانستان د مخکې له لارې چین او منځنۍ آسیا هیوادونو سره د جنوب ختیځ آسیا د هیوادونو سره د ګنډلو او د ایران له نړۍ سره وګنډل شو. له افغانستان سره د خوړو نړیوالې مرستې په کمی دي. د خوړو نړیوالې ادارې په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې د بودیجې د کمښت په دلیل په افغانستان کې خپلې مرستې 10 میلیون کسانو ته کموي. لا پاکستان څخه د پناه غواړو ایستلو وروستیو زلزلو او د اوبو کمښت او وچکالیو د افغانستان په خلکو کې په تیره بیا په میرمنو او ماشومانو کې بېوزلي او د منفي اغیزو زیاتېدا لاملونه زیات کړي دي. افغان خبری اجانس راپور ورکړ د خوړو نړیوالې ادارې په خپلې یوې وروستۍ ورید کې د یو پداسې ویلي دي پداسې حال کې چې په افغانستان کې ژمی په ډېرې سختۍ سره تیریږي دغه ارګان د بودیجې د کمښت په دلیل د خپلو مرستو تر 10 میلیون کسانو پورې کمولو ته مجبوره دی. د خوړو نړیوال پروګرام هم داراز پر نړیوالو ارګانونو هم غږ کړی څو سږ کال په ژمي کې دی د افغان ولس له لومړنیو اړتیاو سره فوري مرسته وکړي ځکه افغانان له بل هر وخته اوس مرستو ته ډېره اړتیا لري. او د روسیې په ضد امریکا بندیزونو د نورو په چارو کې د ګوتو وهل دي. د چین خارجه وزارت د یوې سختې لهجې اعلامیې خپره کړې او له ماسکو سره د بیجنګ د دوه اړخیزو ملګرتیاو په بهرنۍ لاسوهنې ردولو د جنوب د قطب د مایا ګیز د تولید پروژې د امریکا په بندیزونو یې سختې نیوکې وکړې. امریکا تیره میاشت په اوکراین کې د جنګ په دلیل د ماسکو په ضد د پراخو اقداماتو د پیکیج د یوې برخې د توګه د شمال د قطب د ګیسو د تولید په پروژه بندیزونه لګولی دي. د روسیې کومرسانت خبری اژانس راپور ورکړ د چین لوی حکومتي شرکت سی این او او سی او همداراز چاینا نیشنل پیټرولیم کورپ هم چې هر دواړه د دې پروژې کې ونډې ولري په دې پروژې کې د ملګرتیا د دوام غوښتون کې دي. دا د دې مهال خبرونه.
سیاسی تبصرہ
دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ عزتمن اوریدونکو سم خپل سیاسي تبصرې دراوړو چې د پاکستان راتلونکي عام انتخابات او په وړاندې د سیاسي ترنګلتیا په باب ده. په پاکستان کې د پارلماني انتخاباتو د نیټې په نږدې کېدو سره په دغه هیواد کې سیاسي خوځښتونه هم په زیاتېدو دي. د پاکستان مخکنی حکومت د عمران خان په لری کېدو سره رامنځته شوی وو، خو اوس د پاکستان دوه لوی سیاسي ګوندونه هڅه کوي چې په پارلمان کې د زیاتو څوکیو په ترلاسه کولو سره حکومت په یوازې سر جوړ کړي او واړه سیاسي ګوندونه په واکې شریک نه کړي. په همدې لړ کې د مسلم لیگ نون څنګه کوشش کوي چې د پاکستان د مخکې لومړی وزیر نواز شریف په مطرح کولو سره ټاکنو کې رائے ترلاسه کړي. د سیاسي چارو شنانده عباس فیاض په دې اړه وایي، پاکستان کې تل پارلماني انتخابات مهمې پاتې شوې دي، خو امریکا او افغانستان سره د پاکستان د اړیکو د ورانېدو ته په کتنې سره اوسنۍ ټاکنې له هر وخته زیات اهمیت لري، ځکه چې په راتلونکي کې د پاکستان په بهرني سیاست زیاتې اغیزې شیندلی شي. پاکستان حالاتو ته په کتو سره داسې ښکاري چې دغه هیواد د کامیاب پارلماني ټاکنو ترسره کولو لپاره له ځینو ننګونو سره هم مخامخ شوی دی. که څه هم نواز شریف بیا ځلې د خپل ګوند په استازولۍ په ټاکنو کې ګډون کوي، خو د محکمې د حکم له مخې هغه له هر ډول سیاسي او فعالیت او بې یا کاندید کېدا څخه منع شوی، مګر دا چې محکمه ورته خپل پرېکړه لیک واخلي. بل موضوع د عمران خان نامعلوم برخلیک دی چې په مختلفو پلمو من جمله د فساد په تور په زندان کې ساتل کیږي. که څه هم محکمې د یو نیم تورونو په بدله کې له عمران خان څخه مالی ضمانت منلې دی، خو عمران خان لا هم خوشې شوی نه دی. خو سره له دې چې په ټاکنو کې یې ځان کاندید کړی هم دی، داسې ښکاري چې د پاکستان ستره محکمه لا دینا د عمران خان په دوسیه کې آسانتیا راولي. په ټاکنو کې نواز شریف ته د ګډون جواز نشي ورکولی، ځکه چې نواز شریف هم په فساد تورن وو او د هغه په ضد پراخې دوسیې هم موجودې دي. یوه بله ستونزه هم دا ده چې تر اوسه پورې د پاکستان موقته حکومت د ټاکنیزو حوزو او بیا د رای د ورکوونکو د شمیر په معلومولو بریالی شوی هم نه دی. په همدې خاطر ممکنه ده د پاکستان پارلماني ټاکنې په ځنډ سره ترسره شي. د سیاسي چارو یو بل کارپوه ښاغلی مرتضی حیدر په دې اړه وایي، د پاکستان د پارلماني ټاکنې د دغه هیواد اقتصادي ستونزو او غیر رسمی کډوالو ننګونې ته په کتو سره ډیر زیات اهمیت موندلی دی. همدغه مسله د ټاکنو په بهیر او د فوز په پریکړې اثر کولی شي. له دغو ټولو ستونزو سره سره د پاکستان حکومت ځان ټاکنو لپاره چمتو کوي، هغه هم په داسې حال کې چې له امریکا سره اړیکې هم ښې شوې نه دي او د کډوالو د ایستلو په خاطر یې له طالبانو سره هم اړیکې ټینګې کړې دي. دې ته په کتو سره چې اسلام آباد داسې یو پیاوړی حکومت ضرورت لري چې د بایادو ننګونو د هوارولو لپاره وړتیا څخه برخمن وي. په دې خاطر دا چې په دغو ټاکنو کې په مسلم لیگ او پیپلز پارټۍ ترمنځ سخته سیالي وشي. ډیری شنندې وایي که د پاکستان عدالت په ټاکنو کې د ګډون په باب د عمران خان او نواز شریف تر منځ چلند کې توپیر وکړي، نو ممکنه ده چې تحریک انصاف ګوند د نه ګډون په خاطر ټاکنو کې ستونزې زیات شي. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
د تاریخ پانا ډیرو محترم اوریدونکو، زما فاطمه سلامونه او نیکی هیلې ومني. اوس هم پام وکړئ د تاریخ یوې بلې پاڼې ته. نن د شروع ورځ یا چهارشنبه د 1402 هجري لمریز کال د مرغومې د میاشتې شپږمه نیټه ده، چې د 1445 هجري قمري کال د جمادی الثانی د میاشتې له 14 او د 2023 میلادي کال د ډیسمبر له 28 نیټې سره برابر ده. د مشهور قولونو پر اساس 1381 کال مخکې د 14 هجری قمری کال د جمادی الثانی د میاشتې په 14 نیټه د حضرت امام علی علیه السلام میرمنې او د حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام ګران قدره مور بیبی ام البنین سلام الله علیها وفات شوه. حضرت امام علی علیه السلام د حضرت زارا له شهادت څو کاله وروسته د خپل ورور عقیل چې د علم رجال عالمانو څخه وو او عرب کورنۍ خ پیژندله پسپارشتنې سره د فاطمه کلابیه سره واده وکړه. دغه بزرګوار میرمنې له امام علي څخه څلور زامن د عباس، جعفر، عبدالله او عثمان په نومونو وزیږول او په ام البنین یعنی د زامنو د مور په نامه مشهور شوه. د ام البنین بی بی هر څلور بچیانو یې د کربلا په غمپیزه کې په شهادت ورسېدل، خو هغې بی بی د دغه ستر مصیبت په وړاندې صبر وکړه. هغې بی بی کله چې د عاشورا له پیژې څخه خبره شوه، د حضرت عباس زوی عبیدالله له ځان سره بقی هدیرې ته وړله او د خپلو بچیانو په مدح کې شعرونه ویلې او د مدینې خلکو هم په هغه ځای کې راټولېدل تر څو چې د دغې بزرګوارې میرمنې غمزارۍ او شعرونه واوري او ورسره وژاړي. ام البنین بی بی د 16 هجري قمري کال د عاشورا له پیښې نه 3 کاله وروسته وفات شوه او په همدغه ښار کې خاورو ته وسپارل شوه. اتاویا کال پخوا د 1945 میلادي کال د ډیسمبر په 28 نیټه د ملګرو ملتونو د پیسو د نړیوالو صندوق په نامه یو تخصصي تنظیم چې په عین حال کې یو خپلواک نړیوال تنظیم دی په کار پیل کړ. د دغه صندوق ځینې اهداف د اسارو د نرخ تثبیتول، د نړیوال سوداګرۍ د متعادلې ودې او پرمختګ اسانتیا، د روزګارۍ د اندازې زیاتېدل، د پیسو په نړیوال صندوق کې د رای حق، د ونډو د اندازې په بنیاد دی. په همدې دلیل لویدیځ هیوادونه په تیره بیا امریکا چې د پیسو د نړیوال صندوق مرکز دی په دغه تنظیم کې زیات نفوذ لري. د پیسو د نړیوال صندوق له اقداماتو څخه د غړیو په ګټورو طرحو کې پانګونه او ورته د پوره پور ورکول دی. د دې باوجود د پور د ورکولو لپاره د صندوق ګټه لټونکي او له واقعیت لیرې شرایط د پور اخیستونکو هیوادونو د اعتراض سبب شوی دی. شپاړس کاله پخوا د 2001 میلادي کال د ډیسمبر د میاشتې په 28 نیټه د پاکستان د پیپلز پارټۍ مشره میرمن بېنظیر بوټو د دغه هیواد په راولپنډۍ ښار کې د ترهګرو لخوا د ډزو او بوچاودنې له امله ووژل شوه. له میرمن بوټو نه علاوه د دغه ګوند شل تنه نور پلویان هم ووژل شول. بېنظیر بوټو په 1953 میلادي کال کې د پاکستان په بندري ښار کراچۍ کې وزېږېده. هغه خپل زده کړې د امریکا په هاروارد او د برتانیې په اکسفورد پوهنتونونو کې تر سره کړې او په 1900 میلادي کال کې پاکستان ته راستانه شو. څه موده پس د هغه پلار ذوالفقار علي بوټو چې د پاکستان لومړی وزیر و له اقتدار څنګ تکړه شو او 2 کاله پس په پوځي واکمنانو هغه د یو قتل په تور اعدام کړ. په دې ډول بېنظیر بوټو چې 26 کلنه وه د پیپلز پارټۍ مشره شوه. د جنرال ضیاءالحق په مشرۍ د پوځي حکومت له نسکورېدو وروسته بېنظیر بوټو په 1988 میلادي کال کې د پاکستان لومړۍ وزیره شوه. که څه هم بېنظیر بوټو 2 کاله وروسته څنګ ته شو، خو نن 1993 تر 1996 میلادي کلونه پورې د دوهم ځل لپاره لومړۍ وزیره شوه. په 1999 میلادي کال کې په اقتدار کې د جنرال پرویز مشرف په راتلو سره بېنظیر بوټو له هېواده بهر ته لاړه او په برطانیه او متحده عربي اماراتو کې په فعالیت لاس پورې کړ. هغه د 2001 میلادي کال په اکتوبر کې له خپل پخواني سیال نواز شریف سره له ائتلاف وروسته پاکستان ته راستانه شوه. خو د میرمن بېنظیر بوټو د پاکستان د تګ په لومړیو کې په یوې ترهګرې حملې کې د هغې له پلویانو څخه 135 تنه وبژل شول. بېنظیر بوټو په پارلماني انتخاباتو کې د کامیابۍ لپاره انتخاباتي مهم شروع کړ، خو په داسې یوه ورځ د هغه ترهګرو په یوه بله حمله کې وبژل شوه. ریحانه
د تهران د پښتو خبرونه درنه او قدر منو مینوالو په دې شیبو کې زالی اصغر عبیدی سره د خپل محترم همکار
امان الله زمانی سره
اساسو درانه حضور ته حاضر سوی او څو در ریحانی د خبرونی یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. په دې هیله چې تر پای از موږ سره ملګرتیا وکړي،
قدر منوریدونکو، نن ورځ د ټولنیزو او اقتصادي اړیکو د زیاتوالي او په ټولنه کې د ښځو د حضور د پراخېدو له امله د نارینه او ښځینه ترمنځ د سالمې او سمې اړیکې مسأله ډیره مهمه ده. د ښاري کېدو او د ټولنیزو او اقتصادي اړیکو په پراختیا سره د حضور په ټولو عامه او خصوصي ځایونو کې لکه درسي خونو، کاري ځایونو، بازارونو او تفریحي ځایونو کې څرګندېږي. د دې عمله د نارینه او ښځینه ترمنځ د اړیکه مسئله یو له هغو مهمو مسلو څخه ده چې اسلام پرې ټینګار کړی او د انسان د جسمي او معنوي اړخونو په پام کې نیولو سره د هغه وخت د شرایطو پر بنسټ د هغوی د اړتیاوو د ځوابولو هڅه کړې ده. په ټولنیز ژوند کې انسان په طبیعي ډول له ګاونډیانو، ښوونکو، استادانو، همکارانو او نورو کسانو سره په بېلابېلو دندو کې اړیکې لري. د دې کسانو له جملې څخه چې له هغوی سره په اړیکه کې دي، ځینې د دوی له خپل جنس او ځینې هم له بل جنس څخه دي چې په اسلامي فقه کې نامحرم ګڼل کیږي. هر مسلمان د هغه نامحرم په وړاندې چې ورسره اړیکه لري، دندې او مسؤلیتونه پر غاړه لري. بېله شکه د اسلام حقیقي او عادلانه تعلیمات چې د هغوی د فطرت پر بنسټ ولاړ دي، د نننی نسل لپاره لارښوونکي او د نیکمرغۍ لامل دي. د اسلامي فقهي او قانون پر بنسټ د نارینه او ښځینه ترمنځ اړیکه باید په داسې ډول وي چې عقل، شریعت او فطرت یې ومني. له همدې عمله اسلامي فقهي د ښځې او نارینه د اړیکو لپاره معیارونه او اصول وضع کړي چې هر یو باید دا قوانین مراعت کړي. له شک پرته چې د دې قوانینو مراعتول د فردي، کورنۍ او ټولنیزې ارامتیا لامل ګرځي، او نه یوازې فرد بلکې د هغه کورنۍ او په ټولي زتوګه هغه ټولنه چې هغه په کې ژوند کوي د هغه لګټو برخمنه کیږي. دا دندې او مسلتونه چې اسلام د نامحرم مسلمانانو لپاره د یو بل سره د اړیکو نیولو په مخه په پام کې نیولې دي، د ټولنې په کچه د سمو اړیکو د ساتلو، د کورنۍ د بنسټ د ساتلو او د راتلونکي لپاره د سالم نسل د روزلو په مخه رامنځته شوي دي.
د یادونې وړ خبره دا ده چې اسلام په ټولنه کې د نارینه او ښځې ترمنځ د سالمو اړیکو لپاره د شرایطو او حدودو په ټاکلو سره د ښځو لپاره د محدودیتونو د جوړولو هڅه نه کوي، بلکې غواړي چې دواړه جنسونه سره یو ځای کړي، مګر دوی ته یې حدود ټاکلي دي تر څو دا ټولنیزې اړیکې بې زیانه پاتې سي او په ټولنه کې دوام پیدا کړي. اسلامي اصول او مقررات غواړي چې د نارینه او ښځې ترمنځ د مشارکت یعنی ګډون په سالم چوکاټ کې رامنځته او د متقابلو ګټو خاوندان سي، نه دا چې یو اړخ د بل له وجود څخه ناوړه استفاده وکړي. اسلام غواړي چې د نارینه او ښځینه ترمنځ ټولنیزې اړیکې جوړې سي، مګر دوی ته کوم زیان ونه رسیږي، ځکه چې همدا زیانونه دي چې د ټولنې د پرمختګ مخنیوی کوي. د اسلام له نظره د ښځینه او نارینه اړیکې باید داسې نه وي چې په هغې کې جنسي ګټې او خوندونه وي، ځکه جنسي ګټې یوازې د واده په چوکاټ کې جواز لري او د کور له چاپېریال څخه بهر ته د هغوی استل د سمو ټولنیزو کارونو د کمښت لامل ګرځي او د ودونو شمیر به هم کم کړي. د اسلامي انقلاب معظم رهبر حضرت آیت الله خامنئی په 1978 کال کې د ملګر ملتونو په عمومي غونډه کې ویلي، نن ورځ په توره او ترخه نړۍ کې چې دا ځل د سترو قدرتونو پورې تړلي ملتونه هم پکې شامل دي، اخلاقي ارزښتونه له منځه تللي دي، د کورنۍ بنسټونه کمزوري هم کمتوانه، د شرابو او نشهي توکو د اعتیاد شیطان تر بل هر وخت زیات واکمن او د معنویت او اخلاقو جذبه تر بل هر وخت کمه ده. موږ باید په خپلو وادونو کې له فساد سره جدي مبارزه پیل کړو، باید د کورنۍ بنسټ یعنی بنیاد پیاوړی او د انسان لومړنی او تر ټولو اصلي پالنځای د مینې، پاکوالي، عاطفه او معنویت مرکز وګرځوو. باید د ښځو د حقونو او ارزښتونو پر ساتنه ټینګار وکړو. په اوسنیو معیارونو باندې چې د همدې واکمن سیستم له لورې رامنځته سوي له سره غور وکړو او ښځه په جدي توګه د لذت اخیستو له وسیلې څخه چې د لویدیځ فرهنګ په عملي توګه پر هغوی ټپل سوي دي آزاد کړو. ښځه ساینس پوهه، سیاست پوهه، مدیره، غوره شخصیت او تر هر څه پورته ښځه او مور کیدای سي، مګر داسې نه چې د خوښۍ او تفریح وسیله وي.
قدرمن اوریدونکو، هغه ټولنه چې په هغه کې د نارینه او ښځینه ترمنځ د اړیکو لپاره اصول او مقررات په پام کې نیول کیږي او په ځانګړې توګه د نارینه او ښځینه ترمنځ عاطفي اړیکې د کورنۍ چاپېریال او د واده په چوکاټ کې محدودوي، هم کلتوري، ټولنیزو او اقتصادي پرمختګونو ته رسیږي او هم د دې ټولنې لپاره د سالم نسل د بقا تضمین کوي. په داسې حال کې چې په هغه ټولنه کې چې د نارینه او ښځینه ترمنځ آزادي اړیکې موجودې وي او هیڅ ډول محدودیت په پام کې نه نیول کیږي، ژمنې له منځه ځي، د واده تړون مهم ځای نه لري، د ځوان نسل شمیر په کمیدو وي او په ټولیزه توګه هغه ټولنه به په راتلونکي کې له تورو ورځو سره مخ وي. خزې د ټولنیز حرمت په ساتلو سره چې اسلام دوی ته له نارینه سره د اړیکو په برخه کې په پام کې نیولی، کولی شي د نارینه پر وړاندې خپل موقف او مقام وساتي او کار او ټولنیز فعالیتونه ترسره کړي. خزه چې څومره پاکه رویه وکړي او خپل ځان د نارینه پر وړاندې نندارې ته وړاندې نه کړي، هغوم را ده هغه عزت او وقار زیاتیگی او دیر طولنیز امنیت بولری. ده اسلامی انقلاب معظم رهبر حضرت آیت الله خامنه‌ای په دی باور دی چې په اسلام کې هغه څه چې مطرح دی له تعادل څخه عبارت دی، یعنی د انسانانو ترمنځ د خالص عدالت شتون، له هغې جملې د نارینه او ښځو ترمنځ. هغوی د نرسانو له یوې ډلې سره په لیدنه کې ویلي، یو بنسټیز ټکی هم شته چې اسلام پر هغې ولاړ دی، هغه دا دی چې د وخت په تیریدو سره ځکه چې د نارینهو اخلاق سختیږي او له ستونزو سره د مقابلې لپاره د دوی اراده قوي کیږي او د دوی بدنونه درانده دي، له همدې عمله دوی ډیری مهمې دندې او مسؤلیتونه واکونه په غاړه اخیستي دي، او دې کار نارینهو ته دا فرصت ورکړی چې د خپلو ګټو لپاره له مخالف جنس څخه ناوړه ګټه پورته کړي. تاسو وګورئ چې کوم سلاطین بډایا او شتمن ماړه او زورواکي په خپلو دربارونو او ادارو کې د پیسو، مقام او واک په لرلو سره په یو ډول له ښځو سره ناوړه چلند، سرغړونې او ځورونې نری کړي.
قدر منوریدونکو د ریحانی د خبرونی وخت هم دومره وو، حاضر د مستاسو له حضور اجازه غواړو او په متعال خدای مسپارو.
خو وختونه او خچاره ولرې.
دلمر په حضور کې
د تهران رادیو ګرانو اوریدونکو خیچاره عزیزانو، سمزه فاطمی لخپل محترم همکار
جمیل حسین بنګس سره
ستاسو په خدمت کې حاضر شویم چې د ایران د کرمان او د خوزستان ولایتونو له خلکو سره د اسلامي انقلاب زسر خود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه ای د کتنې په اکله ځانګړي پروګرام تاسو ته وړاندې کړم. هیله ده چې د اوریدو فرصت ولرئ.
ایزانو د روان میلادی کال د دسمبر د میاشتې په درویشتمه، یعنی د 1402 هجری لمریز کال د مرغومي د میاشتې په 2 نیټه، د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت امام خامنه ای د تهران په امام خمینی رحمت الله تعالی علیه امام بارگاه کې د کرمان او د خوزستان ولایتونو له یو شمېر کسانو سره کتنه وکړه. د حضرت امام خامنه ای په وینا، خوزستان ولایت د ایران د ملت د مقاومت یو تر ټولو اصلي مرکز دی، او د خوزستان خلک د ایران په ورستی یو سل دیرش کلن تاریخ کې د ایران د ملت د مقاومت سمبول او بیلګه دی. په دغه کتنه کې د برتانیا په مقابل کې د ایران د خوزستان ولایت د خلکو مقاومت ته هم اشاره وشوه چې د لومړي نړیوال جنگ په وخت کې او په عراق باندې لا سلطه ورسته چې وختل په دغه ټولې سیمې باندې سلطه عمومي، خو د ایران د خوزستان خلکو د عراق د نجف اشرف د عالمانو د فتوا په اساس نه وازي د خوزستان ولایت د دفاع، بلکې د انګلستان په مقابل کې د ایران د دفاع لپاره ودریدل. د 1400 هجری لمریز کال په ورستی او د تیلو د ملي غورزنګ د پیخ په وخت هم په چې خوزستان ولایت د ایران او د برتانیا د میدانی چلن ډګر وو، د خوزستان خلک په لومړي کرخه کې ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه‌ای د خوزستان د خلکو تر ټولو مهم مقاومت په 1950 هجری لمریز کال کې د عراق د پخوانی دیکتاتور صدام حسین د یرغل په مقابل کې ودریدل و بل چې فکر یې کاوه د خوزستان ولایت په خارونو باندې حمله سره د دغو سیمو عرب خلک به د ایران پر ضد شي او له صدام سره به ملګرتیا وکړي. هغه حضرت وفرمایل لومړی کسان چې مقاومت یې وکړم دغه خلک و چې صدام حسین ورته هیله لرله. د خوزستان قومونه لکه عرب، غیر عرب، لور، بختیاران او نور قومونه لومړی کسان و چې د عراق د صدام دیکتاتور په مقابل کې ودرېدل او یو صف یې جوړ کړ. دا ستر ویاړ دی. لبل اړخه هم خوزستان یو ښه ولایت دی او هغه دا چې د ایران د ټولو ولایتونو د شهیدانو وینې د خوزستان په خاوره کې توی شوي دي. خوزستان د ایران د ټول ملت د یو زړهتوب او د پیوستون بیلګه دی. ځوانان، مخکښان، سرشیندونکي د ایران له ټولو سیمو څخه راغلل او هلته په خپل ایمان او انګیزې سره وجنګېدل او خپل ځانونه یې د اسلام، د ایران او د جمهوري اسلامي په لاره کې قربان کړل. خوزستان د ایران د ملت د پیوستون بیلګه شو. مونږ چې هر څه د تاریخ په اوږدو کې د ایران د ملت د اتلوالي په حق لا اوریدلی، نو د سپیشلی دفاع په پړاو کې م په خپل سترګو سره په خوزستان کې د خلکو سرشیندنې، لا ځانونو تیریدل او مقاومت کول لیدلی. په دې اساس خوزستان د ایران د ملت د نامتو ځانګړتیاو بیلګه شو.
د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای د غراز ژور کلتوري هویت، د شخصیتونو روزل، اخلاقي نجابت، رشتون ایمان او له اسلامي انقلابي غورزنګ سره په یو ځای کې دا کې د کرمان ولایت د خلکو مخکښتوب د کرمان ولایت د ولست ټولو مهمه ځانګړتیا وبلله. هغه حضرت په دې خبرې سره چې د غزانګړتیاوی د ایران دستر پوځي قومندان شهید حاج قاسم سلیمانی په شان دستر شخصیت درامسته کې د زمينه جوړون کې دی و فرمایل، هو یو قاسم سلیمانی کافی دی چې نه یوازې د کرمان ولایت بلکې د ایران ملت په هغه افتخار او ویاړ کوي. دا سمه ده، خو د دې ترڅنګ بل مهم مطلب دا دی، هغه کلتوري زمينه چې قاسم سلیمانی تربیت کوي څه ده؟ په دغه کلتوري زمینه باندې باید تکیه وکړو. هغه صادقانه ایمان، لزان تیرېدل، فکری سلامتیا او الهي هدایت چې متعال خدای خلکو ته ډالۍ کوي کلتوري زمینه دی. البته دا زمینه تل شته، خو کله چې اسلامي انقلاب او جمهوری اسلامي نشته دغه ظرفیتونه نه رامنځته کیږي. کله چې د ایران اسلامي جمهوریت رامنځته کیږي هغه وخت دغه شخصیتونه یو یو راڅرګندېږي. شهید حاج قاسم سلیمانی، زه غواړم تاسو ګرانو ځوانانو ته ووایم چې په دغو ځانګړتیاو باندې افتخار وکړئ، ویاړ ورباندې وکړئ، فخر وکړئ، د دغه نسلي او د تاریخي میراث په قدر باندې پوه شئ او له دغو خصوصیاتو څخه د خپل هیواد د راتلونکي د جوړولو لپاره استفاده وکړئ. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای په دوام کې د خپلې وینا یوه برخه د ایران د اسلامي شورا یعنی د پارلمان او د رهبرۍ د خبرګانو د جرګې د انتخاباتو اهمیت ته چې د روان هجری لمریز کال د کب د میاشتې په 11مه یعنی د راتلونکي میلادي کال د مارچ د میاشتې په لومړۍ نیټه ترسره کیږي بیله کړه. هغه حضرت وفرمایل د رهبرۍ د خبرګانو د جرګې اهمیت په ضرورت وخت کې د ایران لپاره د مناسب مشر انتخابول او په خپل رهبر کې د رهبرۍ یعنی د مشرۍ د ضروري شرایطو په ساتلو باندې څارنه ده. اسلامی شورا یعنی پارلمان هم د ایران د اساسي قانون پر اساس د هیواد د راتلونکي لپاره لاره جوړوونکی دی. ایران د مشکلاتو د ختمېدو لپاره قانون جوړولو او د اسلامي شورا مدبرانه شتون ته ضرورت لري. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای په ایران اسلامي جمهوریت کې د انتخاباتو د منطق د اصل په اکلام ویل، جمهوری او اسلامي دواړه ټکي له انتخاباتو سره اړه لري. جمهوری یعنی ولسواکۍ، یعنی د هیواد واکمنۍ د خلکو په لاس کې، خلک په کوم ډول واکمنۍ کې ګډون وکړي. له انتخاباتو پرته هیڅ لار نشته. کچیر په ایران کې انتخابات نیوي نو دلته یا ډیکټاتوري ده یا ګډوډي او ناامنۍ ده. هغه څه چې په ایران کې د دکتاتوری در آمسته که دا مخی نیسی انتخابات دی. انتخابات د ایران صحیح لاره ده چې خلق وکولیشی د انتخاباتو په وسیله او د انتخاباتو للاری په هیواد کې ملی واکمنی او ولسواکۍ او جمهوریت تامین کړي. انتخابات کولیشی چې په ایران کې ولی فقیه انتخاب کړي او هغه زمینه رامنځته کړي، یعنی اسلامیت تامین کړي. انتخابات کولی شي د داسي استازي په اسلامي شورا کې کښینوي چې د اسلامي معارف او د مقرراتو په اساس د هیواد د مدیریت لپاره قوانین تدوین کړي. پر دې اساس هم جمهوریت او هم اسلامیت په انتخاباتو باندې متکی دی. پر دې اساس د ایران په اسلامي جمهوری نظام کې انتخابات ضروری دي. د اسلامي انقلاب ستر لارښود په انتخاباتو کې د ایران د خلکو حقیقي ګډون، یعنی پرتمین شتون د ملي وحدت نه خو بلله چې په ډګر کې د شتون لپاره د ایران د ملت د انګیزې خود نه کوي، ملي وحدت او انګیزه ملي قدرت رامنځته کوي چې د ایران د امنیت سبب ګرځي. په دغه وخت کې په ایران کې علم پرمختګ کوي، اقتصاد غوړیږي او په ایران کې بیلابیل کلتوري، اقتصادي او سیاسي مشکلات حل کیږي. په ایران کې انتخابات بدلون رامنځته کوي.
دوستانو، په تهران کې د کرمان او خوزستان ولایتونو لاګړ شمیر خلکو سره په کتنه کې د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی د کتنه بل چورلیز د فلسطین د غزې تړانګې اسلامي او نړیواله موضوع. حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی وفرمایل دغه پیخه د اسلامي دنیا په تیر سل کلن تاریخ کې یوه بے ساری ښکارنده ده او لدوارو لورو او خواو بیساری ده. د سیونست رژیم لالوری دغه پیخه بیساری ده، د دې لپاره چې هیڅ کله په دغه تاریخي پړاو کې دا ډول ظلم، جنایتګری او خونخواری چې اشاره مورته وکړه نه ده لیدل شوی. دا ډول د ماشومانو وژل په روغتونو کې، په ناروغانو باندې د مورچو د تباه کولو د بمونو غورځول، دا ډول بیرحمی، خیانت بیساره دی او هغه نه دی لیدل شوی. د فلسطین د خلکو او د فلسطینی مبارزانو لخوا هم دا ډول مقاومت، صبر، دریدل، دا ډول د دښمن لیوانی کول نه دی لیدل شوی. د غزې خلک، د غزې مبارزان د پرخی پشان او د غرو پشان دریدلی، دا مهم شی دی. د فلسطین خلکو ته اوبه، خواړه، درمل او سونګ نه رسیږي، خو بیا هم مقاومت کوي او نه تسلیمیږي. دا ډیره مهمه خبره ده. همدغه د غزې د خلکو نه تسلیمیدل هغوی بریالي کوي، څنګه چې نن سبا د بریالیتوب نښې نښانې لیدل کیږي. ان الله مع الصابرین، بشک چې خدای پاک لا صابرانو سره دی. سیونست رژیم لا غوټولو تجهیزات او امکاناتو سره د فلسطینی مبارزانو په مقابل کې چې ویل شو تجهیزات یې د سیونست رژیم لا تجهیزاتو سره د پرتلا کولو وړ نه دي، ناتوانه دي. تاسو دا خبره واوریدل چې اسرائیلو د خپل لخکر مهم او فعال برخې لا میدان څخه وویستلې، ځکه چې ویلیدل هیڅ نشی کوي او یوازې مرگ ژوبلې زغمی. دا مهم دی، دا بیساری ښکارندی.
د ایران د اسلامي انقلاب ستلار خود په دې خبرې سره چې اساسي ټکی دا دی چې د صهیونیست رژیم د ماتې خوړل په دغه پیشه کې یوازې د دغه رژیم ماتې نه ده، بلکې د امریکا شکست دی، زیاته کړه. نن سبا په دنیا کې هیڅوک د صهیونیست رژیم د امریکا او د انګلستان ترمنځ فرق نه کوي. ټول خلک پوهیږي چې اسرائیل، امریکا او برتانیا یو شان دي. امریکا په بې شرمۍ سره په غزې باندې د بمباریو د ختمولو او د اوربند لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیک ویټو کوي. ویټو کوي یعنی دا چې دا څه دی؟ یعنی امریکا د فلسطین په بې دفاع خلکو، بوډاګانو، ناروغو، ښځو او ماشومانو باندې د بمونو په غورځولو کې رئیس له اسرائیل سره ملګرتیا کوي. د فلسطین په پیښه کې د امریکا عزت ختم شو، د لویدیز د تمدن له څیرې پرده لیرې شوه. د فلسطین د ملت ستر بریالیتوب په دې کې دی چې لویدیز هیوادونه او امریکا او د بشري حقوقو دروغو ډکې ادعاګانې یعنی خلکو ته ورښکاره کړې. نن سبا ټول خلک پوهیږي د دغو ظاهري خبرو د بشري حقوقو او د انسان د نوم او دې ته د ورته نومونو د اخیستلو باطن څه دی. د امریکا او د انګلستان د منحوسې هایولا ناوړه څیره څرګنده شوه او هغه د ټولې دنیا د خلکو لپاره ښکاره شوه. اسرائیل او د امریکا له ملاتړه پرته نشو کولای د غزو لم وکړي. کچیرې امریکا نه وای اسرائیل جرأت نه کاوه. صهیونیست رژیم د امریکا د ملاتړ په وجه وتوانېده په تیرو دوه نیمو میاشتو کې د فلسطین د خلکو پر ضد دغه جنایتونه ترسره کړي. په دنیا کې ټول خلک په دې خبره پوهیږي د امریکا عزت لار دا په خپله تر ټولو ستر بریالیتوب دی. دا تر ټولو ستر بریالیتوب دی چې د حق د جبهې لپاره او د مقاومت د جبهې لپاره په میدان کې یو بل پسې د دغو جنایتکارانو د ماتې نښې نښانې راڅرګندیږي. په انساني ډګر کې هم په کلي ډول ماتې وخوړله. دا د دغه ډګر حقیقت دی. د امریکا د سپینې ماڼۍ ذات ښکاره شو. د برېټانیا او د امریکا د حکومت باطن ښکاره شو. حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای په دې خبرې سره چې له مقاومت سره مرسته کول مسؤلیت دی وفرمایل، هر څوک چې هر ډول کولای شي له مقاومت ډلو سره مرسته وکړي، له صهیونیست رژیم سره مرسته کول جنایت او خیانت دی او له بده مرغه ځینې مسلمان حکومتونه دغه جنایت کوي، یعنی له اسرائیلو سره مرسته کوي، خو دوی باید پوه شي چې مسلمان ملتونه به دغه جنایت هیر نه کړي.
مهربانو دوستانو، د دې پروګرام وخت هم دلته پای ته رسي. هیله چې د استفادې وړ مګرځېدل وي. تر بل پروګرام په لوی او مهربان خدای سپارو.
خدای مو مل شه. Thank you.